The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سوړ الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ نه د لیفټننت جنرال ریټایرډ آسیم سلیم باجوا د استعفا ورکول وروسته د لوی حکومت مخالفو ګوندونو غوښتنه کړې چې آسیم سلیم باجوا دې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د سی پیک د اتارټۍ د مشرۍ نه د هم استعفا ورکړي او په شمالي وزیرستان کې سلګونو ښځو د خپلو نارینهو د بې درکۍ پر ضد احتجاج کړی بلخوا نیټو ویلي طالبان د خبرو پر میز خبرې په نیک نیتۍ کوي خو له خبرو د باندې چې څه کیږي ډېر د اندېښنې وړ دي تشدد ډېر زیات شوی خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي او ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لښکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه یا کډه شوي سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل سلاکار د څوکۍ نه د لیفټننت جنرال ریټایرډ آسیم سلیم باجوا د استعفا منظورې نه وروسته د لوی حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې چې آسیم سلیم باجوا دې د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک اتارټۍ د مشرۍ نه هم استعفا ورکړي د وزیر اعظم د مشیر د څوکۍ نه د مستعفی کېدو په اړه آسیم سلیم باجوا دا دریس خپل کړی چې هغه دوه څوکو ته وخت نشي ورکولی او غواړي چې خپل صلاحیتونه د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره وکاروي خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې آسیم سلیم باجوا د کوم وجوهاتو تر مخه د سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده نو بیا هغه خبرې یا وجوهات خود سی پیک اتارټۍ چیرمین سره به هم تړلې وي نو دوی څنګه د چیرمین څوکۍ د ځان سره ساتلې ده د پاکستان مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز هم غوښتنه کړې ده چې کوم خبرو له وجې د آسیم سلیم باجوا استعفا وزیر اعظم منظور کړی ده باید چې د هغه خبرو تحقیقات هم وشي یاره دیوی آسیم سلیم باجوا 13 میاشت د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ نه استعفا هغه وخت ورکړې وه کله چې یو خبریال احمد نورانی یو خبر کې دعوه کړې وه چې دا وخت آسیم سلیم باجوا میرمن او دوه زامن بهرني هیوادونو کې یو کمسل کاروباري کمپنیانو ملکیت لري بل اړخته وتلی خبریال او څېړونکی رحیم الله یوسفزی په آسیم سلیم باجوا لګول شوي تورونه ډېر سنګینه بولي د ویوی ډیو سره خبرو کې ښاغلی یوسفزی وویل جنرال باجوا د سی پیک اتارټۍ د مشر په حیثیت هم لانجمن شوی او د حکومت مخالف ګوندونه به راتلونکي احتجاجي غونډو کې دا معامله راچوتوي ځکه که حکومت نور بدنامي نه غواړي نو آسیم باجوا دې دغه څوکۍ نه هم لري کړي آسیم باجوا د احمد نورانی خبر رد کړی وو او دغه رپورټ یې د هغه کورنۍ د بدنامولو کوشش بللی وو بلخوا د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو میرمنو په خپلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې او وایي شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي هغه دې خوشي کړل شي د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په اسلام آباد کې د وی وی دفتر ته ویلي چې دا د سیمې سیاسي موضوع ده ځکه نو باید له ځایي انتظامیې سره دې په دې اړه خبرې وشي ته د تخیل سب تحصیلدار غنی رحمان وزیر له وی وی ډیو سره په خبرو کې منلي چې شاوخوا 100 ښځو احتجاج کړی وو خو وایي نن یې له هغوی سره خبرې کامیاب شوي چې وایي په نتیجه کې به یې د هغوی د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جرګه جوړیږي ښاغلي ویلي مذاکرات کامیاب شول خزه کور ته لاړی جرګه بل انتظامیه سره خبرې کوي مونږ ته د آتش کسانو فیرست راکړي چې دا وخت له امنیتی ادارو سره دي کوم کسان ګناهګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کیږي او چې کوم بی ګناه خلک وي هغه به خوشی کیږي بل رخته په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ملکی استازي ستيفانو پونټیکور وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلې د خبرو لپاره ډېر ښه نیت لري خو وایي طالبان یو څه سخت دي چې وجه یې په خبرو کې وروسته زندې د وی او ای له خبریالې عائشه تنظیم سره په ځانګړي مارکه کې ښاغلی ستيفانو وویل په خبرو کې د طالبانو چلند مرسته کوونکی نه دی. طالبان د خبرو په میز خبرې په نیک نیتۍ کوي، خو له خبرو د باندې چې څه کېږي ډېر د اندېښنې وړ دي. تشدد ډېر زیات شوی، خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لښکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې کم راپورونه چې مخې ته راغلي نو ښایي چې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي یا پکړه شوي، او ځایي چارواکو د لومړیو اټکلونو له مخې نږدې 200 تنه مړه یا ټپیان شوي دي، او دا شمېره ممکنه ده چې بدله شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور، د وزیر اعظم د مشیر د څوکۍ نه د مستعفی کېدو په اړه عاصم سلیم باجوا دا دریځ خپل کړی چې هغه دوو څوکو ته وخت نشي ورکولی او غواړي چې خپل صلاحیتونه د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره وکاروي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر وایي چې عاصم سلیم باجوا د کوم وجوهاتو تر مخه د سلاحکار د څوکۍ نه استعفا ورکړي، نو بیا هغه خبرې یا وجوهات خو د سی پیک اتارټۍ چیرمین سره به هم تړلې وي، نو دوی څنګه د چیرمین څوکۍ د ځان سره ساتلې؟ بلخوا د پاکستان مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز هم غوښتنه کړې چې د کوم خبرو له وجې د عاصم سلیم باجوا استعفا وزیر اعظم منظوره کړې، باید چې د هغه خبرو تحقیقات هم وشي. په ډیره نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې واوري.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار په توګه د لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د څوکۍ نه د استعفا منظورې پس دوه لوی حکومت مخالفو ګوندونو ویل دي که چیرې یو تن د ځینې وجوهاتو له وجې یو څوکۍ نه استعفا ورکوي، نو هغه څنګه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې اتارټي مشري ځان سره بیا ساتي؟ د لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا د صلاحکار څوکۍ استعفا وزیر اعظم منظور کړې ده، خو دوی اوس هم د سی پیک اتارټي چیرمین یا مشر دي. عاصم سلیم باجوا د استعفا تیر میاشت د خپل او فامیل بار هیوادونو کې د خپل آمدن نه زیات د جایدادونو او کاروبارونو خبر نه پس ورکړې وه، خو وزیر اعظم اوس منظور کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر یو خبری کانفرنس په وخت ویل دي چې ولست دوکا ورکولو د پردا استعفا منظور کړی شوی ده، او دا څنګه کېدی شي کچر یو تن د ځینی خبرو یا وجوهاتو له وجې په یو څوکې د کار کولو قابل نه دی، نو هغه یو بل مهم څوکې یعنی د سی پیک اتارټي چیرمن په توګه څنګه کار جاری ساتلی شي؟
هم یې سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکتے تو وہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کے طور پہ بھی کام نہیں کر سکتے.
مصطفی نواز کھوکر وہی کچرے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوا دا وزیر اعظم صلاحکار پتو کا کار جاری نشی ساتلے، نو بیا دا سی پیک اتھارٹی مشر پتو کا دہم کار اونکڑی. مصطفی نواز کھوکر دا خبر ہم کبھی قانونی توگا دا سی پیک اتھارٹی چیو آرڈیننس یا انتظامی حکم تر مخه دا ادارہ جوڑ کر شوی وا دا ہے میاد ہم ختم شوی دے، او کچرے دے اتھارٹی په حق له حکومت سره بل یا قانوني مسوده پارلیمنت وړاندې کوي، نو وربند به د دوی ګوند خبرو ته تیار وي. خدا به چرته هم د دوی ګوند اونم نه چې موجوده تن یعنی عاصم سلیم باجوا یو دومره مهم څوکه مشر یو کړی او ټول اختیار دی بیا هم یو تن سره پاتې وي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستال مشر مریم نواز هم لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د صلاحکار په توګه استعفا باندې مطمئنه نه ده، او دوی هم وایي چې باید د عاصم سلیم باجوا د سی پیک اتارټي مشر د څوکۍ هم استعفا ورکړي. او ولې وزیر اعظم د دوی استعفا قبول کړې ده باید چې د هغه وجوهاتو تحقیقات هم وشي. د مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف وایي چې لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا تا اس پہ اخلاقی توگہ ہم دا سوکے زن سرن ندی ساتل پکار
اپنی ذات کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے جو ہے نا اس کنٹروورسی سے باہر نکلے.
خواجہ آصف وہی چھ آسم سلیم باجوہ دا خپل ادارے یعنی پوز او خپل عزت دپارہ باید چھ دا سوکے خپل اپریک دی. سی پیک اتھارٹی یو آرڈیننس یا انتظامی حکم ترمخہ 13 اکتوبر پمیاش کے جوڑا کرے شوے وا او دے کال جنوری پمیاش کے ددے میاد سلور میاش تو دپارہ پراخہ کرے شوے وو. خو تکنیکی توگا حکومت تر اوسه سی پیک اتھارٹی قانونی مسوده پارلیمان ته نه ده وړاندې کړې ځکه ریپورټونو تر مخه قانونی توګه د اتھارٹی وجود هم ختم شوی دی. خو بیا هم عاصم سلیم باجوه د دې مشري کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ریډیو دے نیم ساتا خبری خپرون لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د یوولسو مخالفو سیاسي پارټو د شریک اتحاد یعنی د پی ڈی ایم د احتجاجي تحریک باقاعده اعلان شوه دی. په دې موضوع هانګ کانګ نه آن لائن خریدونکي اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو ځوان عمر صحافي د ایماد ظفر تجزیاتي رپورټ خور شوه دی. د رپورټ سرخط دی چې د سویلي ایشیا د ترهګرۍ خلاف د بشری حقوقو مرستیال تنظیم سات پاکستان کی د جمهوری تحریک د مرستی اعلان کړی دی. ایماد ظفر ایشیا ٹائمز کی د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کی د سات تنظیم د پیژنګلو په حواله لیکي چې د سات په نوم د دانشورانو د دې ټولی یا د تینک ټینک بنیاد امریکا کی د پاکستان پخوانی سفیر خاغلی حسین حقانی او د پاکستان یو نامتو کالم نویس ډاکټر محمد تقی په شریکه اخوده دی او د دې دفتر په واشنگتن ڈی سی کې دی. پتیر علی او اتوار د سات تنظیم پیندم کلی دا کانفرنس پو شو د کورونا وایرس د عالمی وبا له سبب د سات په سګنی کلی دا کانفرنس کې نام تو سیاستدانانو د کیمرې په ذریعه شرکت وکړو. په دې کې خاغله افراسیاب خټک فرت الله بابر بشرا گوهر او محسن داور شامل وو. دین علاوه د بشری حقوقو نامته زنانه مرستیاله ماروی سرمد او دانشوران کامران شفی روبینا گرینوډ طاهره جبین او فرزانه اصفهانی هم د کیمری د لارې د سات په کلی د کانفرنس کې شامل شو لو تقریرونه وکړل. ایماد ظفر لیکي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز شریف پاکستان کې د جمهوریت د بالادستۍ د یقیني کولو په غرض د یو فیصله کون تحریک د شروع کولو د پاره ټولی تیاریاں مکمل کړی دی او په دې لړ کې به پر روانه جمعه د پی ڈی ایم نورو مشرانو سره په شریکه گجراوالا کې یو عوامي جلسې ته په تقریر کولو د دې تحریک باقاعده شروع کړي. مضمون لیکي چې آزاد خیالو او ترقی پسند قوتونو د وړاندې نه د پاکستان د جمهوری اتحاد یا د پی ڈی ایم د مرستې اعلانونه کړی دي. ایشیا ټایمز لیکي چې دلته د دې خبرې ذکر ضروری دی چې د پاکستان فوج د شروع ورځې نه په سات تنظیم دا تورونه لګی چې دا د خارجي قوتونو په اشاره کار کوي. پاکستان کې دا وخت قائم د تحریک انصاف حکومت هم په سات تنظیم باندې عمده شان تورونه لګی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو اوسنی مرکه کې خاغلی حسین حقانی باندې د ملک د بدنامولو او د پاکستان د ظلمی کول د گمراه کولو تورونه پوری کړی دي. خو د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومت د دې دعوو او تورونو اپوټا خاغلی حسین حقانی او سات تنظیم متبادل او مخالف خیالات وړاندې کړي دي. مضمون زیاتی چې د سات تنظیم په سګنی کانفرنس کې تقریر کوونکو خپل زیاتره ویناګانی پاکستان کې د پردې د شانه د لګیدلی مارشل لا او د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دوه په حق لا کړي دي. مشر سیاستدان افراسیاب خټک کانفرنس ته خپل تقریر کې وایي چې دا وخت پاکستان کې غیر اعلانیه مارشل لا ده. د زیاته کې پاکستان کې دا موجوده غیر اعلانیه مارشل لا ډیره زیاته خطرناک ده ځکه چې د ملک د آئینی ادارو سیری بدرنګ کړی دي او دینه د فحاشه مرکزونه جوړ کړی دي. خاغله افراسیاب خټک تل په فوج سخت ټکونه کوي او ویلي دي چې موجوده فوجي حکومت د سیاسي ادارو د قانوني حیثیت په ختمولو پسې بړي وهلي دي او فوج په ملکي سیاست کې دومره ننوتې ده چې د مخبره ادارې پارلیماني غړو ته هدایت هدایات ورکی چې د پارلیمان کم اجلاس له وزي او کم له ونزي. خاغلی حسین حقلانی کانفرنس ته خپل تقریر کې وایي چې عمران خان اوس خپل یو عوامي بیان کې په ما تور پورې کړی دی چې زه او سات تنظیم د پاکستان بین الاقوامي حیثیت کمزوری کوو. خو خاغلی حسین حقلانی د دې په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د توندلاریتوب د ډاډګیرنې کولو او د خلکو د جایزو ازادو د چپولو په لوري د خپلو پالیسو په سر په بین الاقوامي سطح بدنام او سپک شوی دی، نه چې د بشري حقونو دپاره د مرستیالانو د هلو ځلو له ثوابه. خاغلی حسین حقانی د پاکستان په فوج دا اواز هم کوو چې فوج دې موږ ته د دشمن په نظر نه ګوري. پخوانی زنانه پارلیماني غړي بشرا ګوهر خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان زلمی کل او ورسره ورسره وکیلان او زنانه پاکستان کې د موجوده نافذو حالاتو په مخالفت کې راپورته شوي دي او دا خبره اوس یقیني ده چې زورګیره حکومت نور نشي چلیدی. بشرا گوہر د پاکستان د فوجی قیادت او افغانستان د پاره د امریکای د خصوصي استاد د زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان په مستقبل په خفیه خبرو کې دوه هم اعتراض کړي دي، ځکه چې د دې هر څه په پاکستان کې د آبادو پښتنو د پاره نتیجې خېنی وي. د دې د پاکستان د پښتنو د سیمونه د فوج وشتو مطالبه وکړه. د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم نامتو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان حکومت طالبان واپس اقتدار کې راوستل غواړي او د ډیورنډ لاین دواړو غاړو ته پراته پښتانه نور زیات د یو بل نه جدا کوي. د سات تنظیم رابطه کار ډاکټر محمد تقی په خپل تقریر کې وایي چې پاکستان کې فوجي حکمرانانو پاکستان لاندې باندې تباهۍ سره مخ کړی دی. په دې لړ کې د وطن دوستۍ د هغې معیار په خصوصي توګه ذکر وکړو کوم چې فوج مقرر کړی دی او چې کوم تن د فوج د مقرر کړي دې معیار په کچ میچ پوره نه خېږي، هغه باغی غدار انچه شاتم رسول ګرځولی شي. کیوبا کې د پاکستان پخوانی سفیر کامران شفیع چې یو ریټایرډ فوجي افسر هم دی خپل تقریر کې وایي چې د فوج په اعلی عہدو ناستو افسرانو له دا خبره لازمن منل پکار دي چې صرف په صحیح ډول یو منتخب جمهوري حکومت ته د پاکستان موجوده دلدل نه د وستو موقع ورکړي شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نامتو مشر سینیټر فرحت الله بابر خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل کاروبار او د تجارت د حفاظت لپاره په ملک کې عملاً فوجی نظام نافذ کړی دی، ځکه چې وفاقي او جمهوری نظام کې فوج د خپلو کاروباري او تجارتي مفاداتو تحفظ نشي کولی. دوی که د هندوستان او چین خپلو کې دشمنی ختمېدی شي نو د پاکستان او د هندوستان د دشمنی ختمېدو په لار کې څوک رکاوټ جوړ شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
خبرونه لا دوام لري. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي ناست کړي او وايي شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي هغه دې خوشی کړل شي. د تخیل سب تحصیلدار غنی رحمان وزیر لویوی ډیو سره په خبرو کې منلی چې شاوخوا 113 خزو احتجاج کړي وو، خو وايي نن یې له هغوی سره خبرې کامیابی شوې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیو د خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کې واوري.
د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ ناشدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې ده او وايي شاوخوا 13 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي هغه دي خوشی کړل شي. د پاکستان د پوز مطبوعاتو ادارې ISPR وایس اف امریکا ډي وته د پښتنې په جواب کې وویل چې دا موضوع د سیمه د اسیسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر سره کار لري او نو وړي چې پوز په دې موضوع کې ولويږي. پوز ویلي دا د سیمه سیاسي موضوع ده، ځکه نو باید لزایي انتظامیه سره په دې اړه خبرې وشي. سیمې نه د کامی پارلمان منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ مشر موسین داور اول چې دغه مېرمنو د خپل لادارکو خاوندانو ورونو پلرونو او زمونو د پاره په محمد خیل سیمه کې احتجاج کړی او لوی لارې د موټرو پر مخ بنده کړی ده. د هغه په خبره د شجې غواړي بيدره کړی شوی کسان کپڅ جرم کې ککړوینو عدالتونو ته وړاندې کړی شي. موسین داور اول احتجاجونه خزموش خلک اکثره کوي ځکه چې د خپل عادي حقوقو لپاره هم احتجاج ونکړو دغه سی ریاست نه راکوي. خو نوې د اندېښنې وړ او د ریاست لپاره د افسوس او شرم خبره ده چې نن زموږ سلګونه خويند راوتلې دي او په سړکونو ناشې دي احتجاج کوي.
فوجان ورغلی دی په کلی باندې په خلکو یې تشدد کړی دی. بیا غ نه پس په کورونه ورغلی دی کورونه غلام کړی دا. بیا دا ټولې کیسې چې کېدلې وخت په وخت د قوم له ټایم ورکولو چې دا کسان به مونږ نن راپرېږدو سبا به راپرېږدو بلا ورځ به راپرېږدو خو خلک یې راپرېښودل. نه تر دې حد ته پوره خبره راورسېده چې نن زنانه راووتلې او هغې وویل چې بس مونږ دا احتجاج کوو چې څوک پرې دا کسان نه یې راپرېښي او تر هغه وخته پره به مونږ احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان انتظامی ایو چارواکي تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې اومنل چې شاوخوا نږدې یو سل ډیر شجو احتجاج کړی وو خو وایي نن له هغه سره خبرې کامیاب شوې چې په نتیجه کې باید هغه د نیول شوو کسانو د خوشی کېدو لپاره جرګه جوړیږي. هغه ول مذاکرات کامیاب شول شجو کورته لاړې جرګه بل انتظامی سره خبرې کوي او د احتجاج کوونکو زمشت نږدې د 28 کسانو یو لیست را کړی چې دا وخت له امنیتي ادارو سره په هیئت کې دي. هغه ول کوم کسان چې ګناګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کېږي او چې کوم بے ګناه خلک وي هغه به خوشی کېږي.
مذاکرات کامیاب شول زنانا واپس لوړل او یو جرګاو میزمو کرراوی هغه جرګاو د تنظیمي سره مذاکرات کو چې کوم کسان دا سی وی چې هغه بالکل بے ګناه وي ان شاء الله هغه ورته خلاصي. دا خو سکیورټي فورسز سره دی تقریبا ساتي چې کوم لیست مشتارو کړی دی هغه کاټه ای سپراو شي.
په احتجاج کې شریک وطن ایدرامان وایس اف امریکا دی وته او ویل انتظامیه خپل څلور غشت وړاندې کړي خو وايي احتجاج د شپې د حالاتو په خاطر زندوله او سحر به بیا بیت احتجاج پیلوی. هغه دی وته خپل غشتنه صدا سے برسه رکړي
تبو په 7 بجې د میش بیا درنوي ټول به درادي چې کنوي دي کزوره کوي جون دي دا وټول خلاص وستای او چې بیا داسنه خوشګواره وکیا شي یا چې کوم سامان تاسو په زارو د موبایل نه وکړم وړي دا ور وسه وستای او چې کومه کسونه دا غلطی کړې دوی چې سامان یې پټکړای دي دا ته سزور کوي وستای او بیا کا د فوج په کسټډي شوکو کس مرشي نو دغه پورو هغه بنو اف آی آر هکړ کیږي خامخه.
د پاکستان امنیتی ادارو تر اوسه دغه تورنو په اړه سندي ویلي چې عملیاتو پر مهال د خلکو سامانونه وړي وي یا په کې کوم کېدی وژل وي. خو د کمی اسمبلی منتخب شوی غړی موسن داور وای دغه 28 کسان د سیمه ځای اوسیدونکو دي او ویل کیږي په تیر شاوخوا یو میاشت کې امنیتی ادارو د ترهګرۍ تر پیښو وروسته د پلټنو په عملیاتو کې نیفولې دي. د یادونه ده چې د پاکستان پوځ تل وای دوی په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي خو کوم داسې تنه نه نیول چې د ریاست یا ادارو پر ضد په څه جرم ککړ نوی. ادنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
د پېښور انتظامیه چارواکي وایي دوی هر ورځ د بازارونو او تعلیمي ادارو په شمول نورو ځایونو کې کارویانې کوي او احتیاطي ګامونو باندې عمل نه کول نو وروسته دوی روزګارونه تړي چې کرونا وایرس خور نشي. بل پلو ته دکاندارانو او د تجارانو اتحادیې غړو د دغه عمل غندنه کړې او ویلې دي په بازارونو کې د خلکو پام احتیاطي ګامونو ته راګرځول د انتظامیه کار دی. نور تفصیلی د سیمینا د ډیو د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
د پیښور انتظامی چارواکو د نهه یا سه شنبې په ورځ یو ځل بیا د دوکاندارانو پر ضد کارویانې کړې دي او 911 دوکانونه یې په خار بیلابیلو بازارونو کې تړلې دي. انتظامی چارواکو تر مخه کارویانې د هغو دوکاندارانو پر ضد ترسره شوې دي کوم چې احتیاطي ګامونو باندې عمل نه کولو. د پېښور صدر ګوره بازار یو دکاندار حجی محمد غلام چې انتظامیات رینا دکان بند کړی دی وایي انتظامیات نن دوی سره ظلم کوي او روزګارونه ترینا اخلي.
سرکاري ادارو ته تاسو غري الته د ایس او پی عمل نه کیږي الته راګارټ نه کیږي نه راګ کیږي اوس صرف ټارګټ دی جو صرف تاجر بازاري دا یا بازار دی د کې اوس موږ څو کول شو موږ مجبور خلک یو اوس ما په سنگارس کو چې سړی تنگ شي بیا په جنگ شي نو موږ دې طرف ته نه ځو موږ ټیبل ټاک باندې مذاکرات باندې ریس باندې موږ عمل کایلو چې ټیبل ټاک وشي مذاکرات شو د دې ولاره حل بس.
د چارواکو تر مخه د دکاندارانو له اړخ نه د ایس او پی یا سپارښتنو باندې عمل نه کولو نه پس د دوی پر ضد کاروایانې په صدر بازار، متنو او نورو ځایونو کې ترسره شوې دي. دوی وایي دکانداران او نور خلک نه ماسک او سینیټایزر کاروي او نه فاصلې ساتل باوري کوي. د پېښور ښار تجارانو اتحادیې مشر شرافت علي وایس اف امریکا ډیو ته وایي د دوی روزګارونه د کورونا وبا د لاسه مخکې نه اغیزمن شوي دي او باید اوس دوی خپل ژوند ته پرېښودلی شي.
اوس تاجر چې کوم دی هغه برداشت ختم شو، نو مهرباني کوي چې دا چې کوم تاسو نن سبا دا کار شروع کړی دی، زه انتظامیه لویم چې دا کار ختم کړي. کینی مونږ سره او مونږ سره داسې دیم یو ایس او پی اوټا کوي چې بیا دا دکان به سیل کیږي یا بازار به سیل کیږي او ولې به کیږي او څنګه به کیږي. بکار خدا دی چې یو بازار چې بازار کې تاسو وایلیشن ګورئ هغه صدر سره کینی هغه بازار یو سره کینی هغه لا وارننګ ورکوي.
د عوامي نشنل ګوند وایاندا او خیبر پختونخوا اسمبلی غړي سمر هارون بلور د انتظامیا لخوا د دکاندارانو پر ضد ترسره شو کاروایانو غندنه کړې ده او ویلي دي چارواکي دې په خلکو کې د کرونا وبا په اړه پوهه خوره کړي او روزګارونه دې ترینه نه اخلي. د پېښور انتظامیا چارواکو په تیرو څلور ورځو کې په بیلابیلو کاروایانو کې څه لږ تر لږه 3000 پورې دکانونه، 15 پلازې او 14 پورې تعلیمي ادارې هم تړلې دي. فارس شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
طالبان د خبرو په میز خبرې پر نیکتی کوي، خو له خبرو د باندې چې سکیږي ډېر د اندېښنې وړ دي. تشدد ډېر زیات شوی، خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي. بل اړخ ته ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لښکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې کوم راپورونه چې مخې ته راغلي نو ښایي چې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي یا پکړه شوي او په ډېر سیمو کې بجلی قطع شوی او د ټلیفون سرویس هم اغیزمن شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې واوري.
وایس اف امریکا له خبريالې عائشه تنظیم سره په ځانګړي مرکه کې هغه استفانو اوویل په خبرو کې د طالبانو چلند مرسته کوونکې نه دی. په 13 فروری میاشت کې چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ کوم تړون شوی بو، امریکایي چارواکي اوبای طالبانو په هلمند کې په روسي بریډ سره له هغه تړونه سرغړونه کړی ده. د نېټو ځانګړي ولسی استازي وایي د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی د سولې له خبرو او له امریکا سره له کړي تړون سره په تضاد کې دی. هغه استفانو وایي په افغانستان کې د تشدد کچا بيخي لوړه شوې ده چې باید په هر حال کې راټیټ شي. د افغان ولس مشر وایان صدیق صدیقی په کابل کې خبري غونډې ته ویلي افغان حکومت په هلمند د طالبانو بریدونه په کلکه غندي او د دې بریدونو معنی دا بولي چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وروسته کې ویلي چې د کریسمس پورې به ډېر ځواکونه د افغانستان نه راوځي. کله چې استفانو نه وپوښتل شول چې نیټو بس کوي، نو نوموړي وویل چې د نیټو ستر سکتر ښکاره ویلي چې یو ځای د امریکا سره افغانستان ته ورغلی دي او په یو ځای به راوځي. دوی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس تکړه شوي دي او د وسلوالو لخوا کبرید شوی هم دی، خو علاقه ورته افغان امنیتي ځواکونو ساتلو ته نه ده پرېښودلې. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو د اندېښنې سرګندول کېږي چې د پخوا په شان نومولې هیواد به د بد امنۍ سره مخ شي. نو د نېټو ولسی استازي اویل چې افغانستان اوس بدل شوی دی، پخوا د افغانستان منظم ځواک نه وو او بل دا چې افغان ولس هم هغه نه دی او دا به طالبان هم په پام کې ساتي، نو ځکه نه ګڼي چې افغانستان به د پخوا په شان حالاتو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویل دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره موجود ملګرو ورته ویل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر ریاستي وسلوالو ډلو ترمنځ د هلمند د لشکرګاه سره نږدې د جګړې په وجه شاوخوا 15,000 خلکو کډی کړی دي. یو ان سی آر د مقامي چارواکو لخوا ویل دي چې په جګړه کې نږدې 200 خلکو ته مرګ شوبلا هم اوخته ده. په سیمه کې د صحت یو شمېر مرکزونه بند شوي دي او د بجلی او د ټلیفون نظام هم اغېزمن شوی دی. اداري ویل دي چې سکل په افغانستان کې د کډکېج په وجه د 2,00,000 نه زیات افغانان به کور شي وي دي. افغانستان کې د سولې لپاره د وخت په دوحه کې خبرې اترې روان دي. کله چې د نېټو د ولسی استاد استفانو او پختل شول چې د خپل معلوماتو او تجربه په بنیاد لس کاله پس افغانستان څنګه ویني، نو نوموړي وویل چې کلار پر امنه سوکاله او پر مختللي اسلامي هواد چې د هواد ټول ډلې به سره رايوځي وي، طالبان او ټول به په هواد کې برخه ولري او چرته چې به ټول نورې وسلواله ډلې ختم کړل شوې وي، نه یوازې په خپل منځ کې به سره یو وي بلکې د نړۍ سره به هم تړلې شوې وي. سفانو وویل چې افغانستان په سیمه کې مرکزی حیثیت لري او دا د سیمې د هوادونو په ګټه ده چې په سوله کې مرستې وکړي. سفانو زیاته کړه چې دی په وړوکوالي کې افغانستان ته راغلی وو او افغانستان یو هیره ده او افغانانو ته دا موقع ورکول پکار دي چې نړۍ ته وښایي چې دوی څوک دي.